سلام درنو اوریدونکو په کابل کې 8 بجې شو په رواني وسات کې دوه خبرونه تان دي څنګه او همدا ډول درسي ساتر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه راپورونه د هیواد په شمال کې د سالنګ لوی لاربال نن خطر نامعلوم نیټې پورې بندوي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان اداره کوي د دې کار علت د دې لوی لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل ښودلی. د دې ادارې رئیس عبدالحلیم هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د سالنګ لوی لاره به د یکشنبې له ورځې څخه د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بندوي. د سالنګونو د لوی لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نننۍ ورځې څخه وروسته به په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چارې پیل شي. له دې مخکې موټرو پر دې لویې لارې له دواړو خواوو څخه په نوبت سره تګ راتګ کاوه. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې ښځې تر بل هر وخت زیاتې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ڈبلیو ایف پی چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې ته کولو سره د کار روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د ښځو فرصتونه محدود شوي دي. ڈبلیو ایف پی پر ایکس شبکې په یو مخکینی بیان کې 1,000,000 افغان میرمنو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي د ځانګړو خوړو د ویش ته کمیدو خبر ورکړی وو. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې پر نجونو او ښځو د زده کړو او په دفترونو کې د کار په برخو کې محدودیتونه لګېدلې او همداراز ښځې له کورونو د وتلو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي په بامیان ولایت کې ځینو لرغونو او عتیق آثارو د نیولو خبر ورکوي. بختر دولتي خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د آثار په بامیان کې ډیره د 209 قولي ورتو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوي دي. راپور زیاتوي چې په ضبط شویو آثارو کې دوه بوتان، دوه مومیایي جسدونه، یو د سرو زرو تاج، یو کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او نور توکي شامل دي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د قاچاقبرانو له منګولو د لرغونو آثارو د کشف او ضبط خبر ورکړی وو. داسې حال کې ده چې دوی په خپله لومړۍ واکمني کې د بامیان د بودا د لویو مجسمو په ګډون له اسلام څخه د مخکې د ورو ګڼ لرغوني آثار له منځه یوړل. ملګری ملتونه او ایران وایي چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا هیوادونه باید د دوړو او د شګو د هغو طوفانونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري سره وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله زیاتوالی پکې راغلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون په تهران کې د شاوخوا 500 دولتونو او 15 نړیوالو بنسټونو استازو ته واورول شو، ویلي دي چې په دې برخه کې د مشارکت رامنځته کول خورا مهم دي. ښاغلي ګوتریش د غونډې ګډونوال په خپلو کې د همکارۍ پراخولو او د عملي اقداماتو په برخه کې ژمنتیا ته وهڅول. د فرانس پریس خبري اژانس ته راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دوړو او شګو د طوفانونو د مخنیوي د نړیوال کنفرانس ته پرانیستو مراسم ته د وینا پر مهال د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د دې ستونزې د حل لارو د موندلو لپاره د هڅو په مقصد د مرستو یو صندوق جوړ کړي. او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جشل ډلې پرون افریقایي اتحادیې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه. دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی، ځکه له 500 زیات هیوادونه یې په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال په جشل ډله کې د افریقایي اتحادیې د غړیتوب په اړه ویلي وو چې تر اوسه ډېره موده ورته په کار ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جشل ډلې په پرونۍ غونډه کې چې هند کوربه دی، د افریقایي اتحادیې رئیس علي اسومانی ته غاړه ورکړه او ویل چې له دې پرمختګ څخه خوشاله دی. درنوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په رواني وسعت کې دوه خپرونې تانې څانګې او همدا ډول درسي ساعت تر ته لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بنده وه. دا دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني پولیساتو ترمنځ لنډختې وروسته وتړل شوه. که څه هم د دې مهمې لارې د خلاصون لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه د لارې د خلاصېدو نښې نښانې نه ښکاري. تفصیل یې په دې راپور کې.
یو ځل بیا د افغانستان د یو مهم صادراتي قلم یعنی میوه د حاصل موسم دی، او بیا د دې صادراتو یو مهمه لاره بنده شوې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د تورخم په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر له ناندریو وروسته وسله والا نښته وشوه چې د تلفاتو په اړه یې د دروازې دواړو غاړو ته بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسری ویلی دی چې په دې نښته کې یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړی وژل شوی، خو سیمه ییزو سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته هم د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په سیمه کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، بېګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دې لانجمنې پوستې د جوړولو کار پرته له دې چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي بیا پیل کړی دی، او تر اوسه د سرچینې په وینا کومه ستونزه نشته. له تیرو څلورو ورځو راهیسې د تورخم دواړو خواو ته په تازه میوو او ترکاریو بار لسګونه ټرکونه ولاړ دي چې ځینو خپل مالونه تر نیمې په لږه بیه پلورلی دي. په ځینو پیغامونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلي، ځینې ډریوران وایي د تورخم له بندېدو وروسته دوی خپل بارونه د خوست د غلام خان بندر خواته یوړل، خو د دوی په وینا پاکستاني چارواکو هغه لاره هم بنده کړې ده.
ټول تجارانو تاوان کړی دی، دا مټران چې د دغه سره خلکو راو ګرځول هم ګورم ولاکه سالم رسیدلی، تر اوسه هم ولاړ دي. په دغه کې غلام خان کې هم ولاړ دي. اوس هغه د وای د غلام خان لاره اوس یې ګیټ وتړی چې بیا څه مشکل دی. هغه ګیټ یې وتړی، مټران پر دا غاړه پات درې ورځې دلته ودرې پر هغه غاړه اوس هم نه جاوز کې ولاړ دي. موږ هر وخت په سیزن کې هم داسې توانونه وینو یې پله دوی لاره باندې بستکې بیا جنګ کوي.
خود تازه میوه د مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د غلام خان بندر لاره بند نه ده، مګر د غنی ګونې لکبله د ټرکونو خوځښت پکې لستونز سره مخامخ کیږي. تم درز ویل کیږي چې د تورخم دواړو خواو ته زرګونه کسان چې پر دې لارې تل تګ را تک کوو بند پاتې دي. په دې مسافرو کې خځې او ماشومان او هغه ناروغان هم شامل دي چې د علاج لپاره پاکستان ته تللی وو. پرون په تورخم کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دې ستونزې په اړه د خبرو لپاره له پلازمېنې کابل څخه د طالبانو یو پلاوی تورخم ته ځي، خو همدې سرچینې بیگانه وخت وویل چې د دې پلاوی سفر هم په نامعلومو دلایلو ځنډېدلی دی.
و موریدل چې د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بنده وه، او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څه نښې نښانې نه ښکاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2000 لوړ شوی. همدارز ویل کېږي چې له 1200 تنو زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په مراکش کې د جمعې ورځې په ماښام د شوې زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.8 درجې وه. په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستې عملیات روان دي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو ویلي دي چې د نړېدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د ژوندیو کسانو د رایستلو لپاره راتلونکي دوه درې ورځې خورا مهمې دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جمعې په ورځ د اګست په اتمه ماښام مهال د مراکش په نوم د مراکش هیواد تاریخي ښار سختې زلزلې ولړزاوه چې له زرو زیات کسان یې ووژل. د دې زلزلې له کبله په اطلس غرونو کې د پرتو کلیو له کورونو نیولې د مراکش تر تاریخي ودانیو پورې زیانمنې شوې. د زلزلې عیني شاهد د الکترونیکی چارو کارګر حسن بونا اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په لومړي سر کې د تالندې په څیر غږ واورېد او ورپسې کور پرېښوده او سړک ته راووت.
سمعت صوت كراد مصحوب بحركات في
د تالند پشان ژغم واورید چې د کورد سخت ټکانونه ورسره وو، خو له لسو پنځلسو ثانیو زیات وخت یې ونهنیوه. د مراکش په سلطنت کې به ښایي یوه سیمه له بلې سیمې سره توپیر لري.
د حسن بونا په وینا د سیمې خلکو ټوله شپه له کوره بهر په ویره کې تیره کړه. د زلزلې وروسته نور ټکانونه هم درلودل چې تر لومړۍ هغې کمزوري وو، خو ځینې هغه ودانۍ ونړولې چې په لومړۍ زلزله کې زیانمنې شوې وې. د مراکش د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د زلزلې په نږدې ولایتونو کې لږ تر لږه 820 کسان وژلي دي. همداراز سلګونه کسان چې په زلزله کې ټپیان شوي وو د درملنې لپاره روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو چارواکي وایي د پیښې د قربانیانو شمېر خورا زیات دی. دوی اټکل کوي چې ښایي په دې شمېرو کې بدلون راشي. د مراکش ټلویزیون پرون د زلزلې ځینې صحنې خپرې کړې چې خلک په ورختا حالت کې ښایي. په دې تصویرونو کې هغه خلک هم ښکارېدل چې خپل کورونه یې پریښي دي او پر واټونو او سړکونو ژوند کوي. د سره صلیب او سرې میاشتې د نړیوال فدراسیون د نړیوالې بسپنې د څانګې مشرې کارولین هولټ ویلي دي چې له دې زلزلې د پاتې ژوندیو کسانو او د مړیو د موندلو لپاره ډیرو پیچلو او پراخو عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. میرمن هولټ د نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د مړیو او ټپي کسانو د رایستلو د عملیاتو لپاره را روان له 8:30 څخه تر 2:00 پورې ساعتونه خورا مهم او ټاکونکي وبلل. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې د زلزله په سیمایز وخت د شپې په 11 باندې 11 بجو وشوه او قدرت د ریختر په مقیاس 6.8 درجه وو. ټکانونو یې څو ثانیې دوام وکړ او 19 دقیقې وروسته دوهمه تعقیبي زلزله هم ورپسې وه چې قدرت یې د ریختر 4.9 درجه وو. د زلزله په تیرو 160 کلونو کې په مراکش کې تر ټولو زوروره زلزله وه.
در نو اوریدونکو اوس مو رابولم چې تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم کنه. اوس یې مرګري یو دوست مل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم چې دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي. داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کې د فانې کار دی، 8000 روپۍ په ماشه خلو دا نشه برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وسا وړي وسا چای وړه دا چې وړي وس 15000 روپۍ کې او ماشه 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روزنه مخ کې مس د اقتصادي نگاه نه وزن لیدم. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي نه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو به کوم چې نشم خو زکه زیات را چوي چې دا خرڅ وسنه خلاص څنګه څنګه باندې خلاصم زکه زیات بوج را باندې زکه چې واده نه کړم نه ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر دی لک 5000 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات دی. اکیو بیخی زیادی لگی ایرانه.
دا کابل پوهنتون دا ادبیاتو پوهنځی محصل فیصل جلال وایی ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانانې باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله